ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو خوږو مینوالو په مازګرنی خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنه. اذن ومنه د زیارت یا پنځمبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې 9 د 1440 هجری قمری کال د ذلهجه د میاشتې 23 او د 2025 میلادي کال د جون لا نو لسمه نیټه سره سمور خو یزن ول معمول سره سم په نانې خبرونه کې لمعمول سره سم لومړی درته خبرونو بیا هم درته نورې خبرونې وړاندې کیږي، نو هیله چې تر پای سره دا ملګرتیا فرصت پیدا کړي. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ته تاسو پام راګرځو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه ای وفرمایل د ایران ملت هیڅکله هم دړکو په وړاندې نه تسلیمیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو نن سهار یو ځل بیا د وعده صادق درې عملیاتو په دیارلسمې مرحلې کې ماډرن توغندیو او ډرونز سره د خبیث او جنایتکار سیونستي رژیم پر فضا په واکمنېدو سره هلته یوه غوره جوړه کړه. ښاغلی بقایی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت د ګواښ او تریو په سیوره کې هیڅکله هم له خبرو اترو سره لیوالتیا نه لري، او عمان ته د ایران د خارجه وزارت هیڅ پلاوی نه دی ورغلی. ازان اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ایران د میړنی او شجاع ملت په نامه په یو تلویزیونی پیغام کې د ایران د میړنی او ځواکونو او شجاع ملت د وحشي او تیریګر او خبیث سیونستي رژیم د تیریو او خبزتونو په وړاندې د موقع پیژندنې او کلکې دریدا هوډ او ارادې په ستایلو سره وفرمایل د ایران ملت د هیڅ یو تپلی جنگ او دړکو او دغه راز د تپلی سولې په وړاندې نه تسلیمیږي، او د هیچا بدماشي او د ګواښ ژبه هم نه مني، او د خبیث رژیم او د امریکا دړکا ورکوونکي ولسمشر دی پوه شي چې د ایران له ملت سره باید په احترام سره خبرې وکړي او ګواښونکي دړکې هیڅ ګټه نه ورکوي. هغه کسان چې د ایران له تاریخ خبر دي ښه پوهیږي چې د ایران ملت د هیڅ ډول تپنو په وړاندې نه تسلیمیږي، او هر ډول شرایطو کې د خپلو حق حقوقو دفاع کوي او د نورو په غولونکي او تپونکي سولې او دوکې باندې ډېر ښه پوهیږي. اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل پیغام کې روښانه کړه د امریکا ابله او لیوانی ولسمشر دی د ګواخ خبرې او ژبه پریک دی، او امریکایان دی پوه شي په دغه قضیه کې د امریکا پوځي ګډون به د دوی لپاره لیوازې لویه بربادي او مرجوب لولري، او په خپلو کړنو به پښیمانه شي. د هر ډول پیښې او تپونکو یرغلونو پر وړاندې د ایران میړنې ملت په خدای تکیه کړی ده، او څوک چې پر خدای او اهل بیتو تکیه وکړي نو بیا هیڅکله هم له باطلو او پوچو دړکو ویره نه لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ایران د وسلوالو ځواکونو او د ملت موقع پیژندنې او خيارو اقداماتو په ستاینې سره د درس ملت د بریالیتوب په هیله سره روښانه کړه. د ایران د ملت او حکومت هم دغه او خيارتیا او کلک هوډ دی چې په خبیث او تیریګر دښمن کې لا لهندی رامنځته شوې ده، او د ایران ملت او وسلوال ځواکونه ورستر بده لا پیاوړي او هوډمن کیږي، او د ایمان او خپل هوښیار او ځیرکتیا په برکت سره تیریګر دښمن ته غاخ ماتونکي ځوابونه ورکوي. د ایران قدرتمنو فتح او سجیل لومی ماډرن توغندیو د تلابی په شمول د سمنستی رژیم ستر پوزی او چیلنیز او پوزی مرکزونه په نخه کړل، او د تیریګر رژیم بلغوارو متحدانو ته جوت پیغام واستو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي اړیکو ادارې نن سهار د وعده صادق درې د ویاړمنو او قدرتمنو عملیاتو لیاد دیارلسمې څپې سره په یو وخت په یوې خبرتیا کې ټینګار وکړ. د فتح او سجیل نومي ماډرن توغندیو او د لسګونو توغندیو د حملې نوې څپې او ځل بیا د شرغواړي سیونستي پوز د افسانوي دفاعي سیستم دړې وړې کړ او په ټاکل شویو ټارګېټونو باندې ولګېدل. زمون خبریال د سپا نیوز لکول راپورټ راکړ د اسلامي انقلاب د سپه پاسدارانو د عمومي اړیکو د ادارې د ګولسم شمیر خبرتیا بشپړ متن هم په دې ډول دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران اتل ملت د واده صادق غری د قدرتمنو او یارمنو عملیاتو د لسما صفا لفته او سجیل لومی توغندیو او د غراز لا ماډرنو ډرون څخه په استفادې سره د سیونستی پوز د افسانوي دفاعي سیستم په پای او د شرغواړو سیونستانو د ځان وژنې او لاله هندي صحنه او د غراز د دوی د پوز پوچو دفاعي سیستمونو افسانه یو ځل بیا دروغ ثابت کړه چې په دې باب د سپای پاسداران قوماندانانو مخلصو او ځواکمنو مبارزانو او د هوا فضا ځواکمنو ځواکونو ته مبارکي ویو. د فتح او سجیل قدرتمن او دښمن ته دوکا کوونکي توغندي بیګاشپې په دولسمې او بیا نن سهار په دیارلسمې څپې کې د دښمن له دفاعي سیستمونو څخه په تیریدا سره د سیونستانو پټن ځایونه په کراتو ولړزول او د ایران د قدرت او اقتدار پیغام یې د تل ابیب هغو جنګوالو متحدانو ته هم ولیږل چې په پوچو خیالاتو او توهماتو کې داسې تصور نه درلوده. بیګا شپې توغندوي حملې او دغه راز نن سهار د یا علی ابن ابي طالب علیه السلام په کوډ او رم سره قدرت منتیا وخودله چې مونږ د نیواکی ټاټوبې پر فضا بشپړه مسلط شوی یو او داغو نیواکی سیمو اوسیدونکي د ایران د توغندوي حملو په وړاندې په بشپړه ډول بې دفاع شوي دي. دوی ته جوت او روخانه پیغام دا دی چې یا خو له نیواکی ټاټوبو په تیښتې خپل ژوند وژغوري او یا بیا په پټن ځایونو کې د سوکا سوکا مرګ او د ژوندون پای تجربه کړي. پرستی راپورټونه ښیي چې د سپای پاسدارانو د نی حمله په نتیجه کې په تل ابیب کې د کریډټ بازار او د غراز یو شوی نور پوځي او څیړنیز مرکزونه او د غراز په حیفا او نورو خرمو کې د موساد شرقوالي اورګان مهم ځایونه په نښه شوي دي او درون تاوانونه ورته وخت دي. البته د احتمالي مرګ ژوبلې پاره یې څه ندی ویل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستیز سردار محمد رحیم موسوی نن سهار د سپه پاسدارانو د هوا فضا ځواک توغندوي او ډرونز یونټونو مرکز ته ورغی او د مخلصو او نستړی کیدونکو مبارزانو د کلک هوډ او شجاعت ستاینه وکړه. دا هم ویل شوی چې د روسیې، چین، پاکستان او الجزایر په وختونو سره د اسرائیلو د تیریګرو حملو او د غراز د ورستیو سیمیزو حالاتو د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته هم د جمعې په ورځ نن په نیویارک کې ترسره کیږي. ستر دینی مرجع آیت الله العظمى سید علی سیستانی د اسلامي انقلاب معظم لارخود او ولی فقیه پر ضد د امریکا د ولسمشر دړکو په غندلو سره غواښ کړی چې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای پر ضد کوم اقدام وشي نو نه یوازې د اسرائیلو بلکې د درسته په ګوډ ګوډ کې به د امریکا په شمول د ټولو جنایتکار او تیریګرو او د هغوی د متحدانو هیڅ یو مرکز او ګټه لرونکی مرکز بیا پاتې نشي او بیا به د ټولو حالاتو ذمہواري د امریکې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر غاړه وي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای د سلګونو میلیونو مؤمنانو رهبر دی او مؤمنان د خپل رهبر او لارښود له ژونده خپل ځانونه د قربانولو پر راودو خ پوهیږي. باید نړۍ د جنایتکار او بلاغواړي سیونستي رژیم او ډونالډ ټرمپ د کرغیړنو کړنو مخه ونیسي که نو بیا د اسلامي مدرس میړني او شجاع مبارزان په ډګر کې او په تیریګرو او جنایتکارو به رڼا ورځ توره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایي خغلی باقی ویلي چې د واخ او تیریو په سیوره کې هیڅ کله هم له خبرو اترو سره لیوالتیا نه لرو او عمان ته د ایران د خارجه وزارت هیڅ یو پلاوی نه دی ورلیږل شوی. خغلی باقی په لور سرګندونو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستیو سرګندونو په دروغ بللو او ردولو سره چې ویلي دي د ایران ډیپلوماټان به ورسره ډیر زر په سپینې ماڼۍ کې وګوري او دا د ایراني ډیپلوماټانو وختنه غړي روښانه کړه. ایران هیڅکله هم د ټرمپ د کرغیړن شکل د لیدو یا د خبرو اترو وخت نه نه کړی، او د ایران خارجه وزیر په زغرده ویلی چې د تیریو او غواخ او د جنگ د تپلو په دوران کې ایران هیڅ کله هم له چا سره د خبرو اترو نیت نه لري، او مونږ ته له هر څه زیات د خپل شجاع ملت امنیت او خوندي ساتل ډیر مهم دی. ایران د خارجه وزارت وایي د غرض ویل چې ایران پر چا تیری نه دی کړی، او تیریګر او جنایتکار سیمونستي رژیم پر ایران حمله پیل کړی. البته چې د تیریو جنایتونو پای ته رسول اوس د تیریګر سیمونستي رژیم په لاس کې نه دی، او دا د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه دي چې دغه جنگ او تیریو پای ته رسولو کنټرول په لاس کې لري، او ورځ تر بلې وحشي او تیریګر سیمونستي رژیم ته د غاښ ماتونکي ځواب چاپې په زیاتېدو دي، او دا به تر هغه وخته دوام ولري چې تیریګر او وحشي رژیم په ګونډو شوی نه وي. د مصر د یو مشهور قاری تاروتی د ایران د ولس سره پیوستون اعلان کړ. د مصر یو مشهور قاری عبدالفتاح تاروتی له دیباګر سیمنستي رژیم سره په مقابلې کې د ایران له ولس سره خپل پیوستون اعلان کړ، او له خداوند متعالی د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د بریالیتوب او د قران کریم په برکت د تایید دعا وکړه. زمون خبريال د اکنا نیوز لا کول راپورټ کړی چې د مصر مشهور قاری او د قران کریم نړیوالو سیالیو قاضی شیخ عبدالفتاح تاروتی اکنا نیوز ته په یو ځانګړي پیغام کې د ایران پر ملت د وحشي سیمونستي رژیم له جنایتونو سره په ډګر کې د ایران له لوی ملت سره خپل پیوستون او خواخوږي اعلان کړه. ایزانو مون سره په دې خبرونه کې اوسه، مونږ به ان شاء الله وخت په وخت ته د تازه خبرونو تفصیل بیا هم وړاندې کوو. لا پام لرم یو دنیا مننه.
غزا او اسلام ته د لیوالتیا زیاتواله.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، په دغه شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوو چې غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دونکو د راپورونو لمخې پر غزې د اسرایلو د برید له پیل راهیسې په اروپا کې اسلام ته د لیوالتیا کچه څلور برابره زیاته سوې ده. دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په کتلو سره په ښه توګه درکولای سو چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې له پیل راهیسې خپریږي، چې پکښې لویدیځوال د فلسطیني خلکو د مقاومت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي. اټکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړي. دا وړاندوینې د پیو څیړنیز مرکز لخوا خپره سوې چې پکې وړاندوینه سوې ده چې تر 2050 میلادي کال پورې به په جرمني کې د مسلمانانو تناسب 40% په فرانسې کې هم 80% او په انګلیس کې به هم 10% ته ورسیږي. په دې څیړنې کې چې سرلیک یې دی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هیواد کې اکثریت وي، دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو 100 کلونو کې په سویډن، فرانسې، یونان کې مسلمانان اکثریت سي. همداراز په بلجیم یا بلجیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پیښه نږدې 115 کلونو وروسته رامنځته سي. په داسې حال کې چې دا بدلون په ایټالیا، لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کېږي چې فرانسه د لویو اروپایي وادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د شمیرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څیړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان ګڼي. په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمیر تر 15% پورې زیات سي.
د ترکیې ورځپاڼې ینی شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼه تایید کړی چې د آسټرالیا په میلبرون ښار کې د میډو هایټس په جماعت کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان آسټرالیایي میرمنې حیرانه کړې ده او دوی هڅولي چې اسلام وپیژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینو یې د اسلام منلو پریکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د 13 اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډیره زیاته شوې ده. په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي وو. د دې ډلې مشهور استازې میګان رایس یوه ځوانه افریقایي ولاصله امریکایي ښځه ده چې یوه میاشت وړاندې په ټیک ټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیلو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې وه.
ځینو ورته دا سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرچینې د پوهېدو لپاره قرآن ولولي او رایس ژر د قرآن لوستل پیل کړل. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړل. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ، هغه پوه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس هم دارنګه دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی او یوه میاشت وروسته رایس مسلمان سوه. رایس یوازنۍ ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګه د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګندولو په موخه د دې کتاب لوستل پیل کړی دی. ګاردین ورځپاڼه وایي چې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره سوي ویډیوګانې تروسه پوری یو شاری 9 میلیون زل قتل سیوی او لدی هشتگ سره ډیری کارکونکو د نیوی پیرل سیوی قران کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیاتونو تلاوت تر سره کوي. د ګاردین د لیکنې لمخې یو شمیر نور ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلي او یا یې کارت د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قران کریم آیاتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیک ټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي، خو په بوک ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کولو لپاره د کارونکو اکثریت ښځې دي. زرینا ګریول په یل پوهنتون کې استاده ده. هغې د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپیسلي کتاب او مذهبي زغم په اړه د یوه کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغې وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قرآن کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرلو، خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکې دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک، د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطینی مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رایس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلامي قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمی توضیحات شتون لري او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمی نظریاتو ته پوشش ورکوي. رایس وایي معمولا موږ د نظریات ته عادت شویو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یوه داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هرکلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپیڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رایس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شول، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
د الجزیرې قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یو مقاله کې لیکلي په غزې ترانګ کې ورستۍ بدلونونه او د جګړې په ډګرونو کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرایلي بندیانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکاره انځور څرګند کړی دی. هغه د اسرایلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام د تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې ترانګې خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړې او د دې لامل سول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصری لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې ترانګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیولتیا د یوې لویې څپې شاهدان یو چې په تیرو 40 کلونو کې بېسارې خبره ده. په داسې ډول چې د هغه کسانو شمیر چې اسلام مني هر ورځ له 80 څخه تر 400 تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او قرآن کې موندلی دی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیهونیزم په وړاندې د نړیوالې ویشتیا او بیدارۍ د اغیزو په تړاو وایي پر غزه باندې د اسرایلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډیل پوزو زیاتوي اروپایانو د غزې له وروستي کړکېچ وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړ. په اسپانیا کې د دغه سیمه ایز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسلې د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته کړې ده، او د فلسطین مسلې د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابی حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او وی ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامنځته شول د هغه په ژوند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ له الجزیره سره په مرکه کې ویلي چې د ده د اسلام منلو پریکنده ټکی هغه جنایتونه وو چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزې د خلکو په میانس کې د استقامت او یقین نخونه خانو هغه و څولو چې په قرآن کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابی حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي، او په دې باور دی چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره امید او امنیت را په برخه کړي.
در مونه اوریدونکو له ملګرتیا څخه مو مننه کوو. د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي،
او تاسو په متعال خدای سپارو. د ښه ژوند کولو هنر. ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس مو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د ښه ژوند کولو د هنر په باب له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، ژوند مینه ده چې موږ ته راډالې کړې شوې ده. لخه او بد څخه ډک ژوند پورته او ښکته، لوړ او ژور لري. ځینې وختونه ډېر ستونزمن هم وي، او کله دومره خوشحاله وي چې وخت زموږ له پامه وباسي. سختۍ او ستونزې په حقیقت کې د هر کس د ژوند تجربه ده. همدومره چې پوه شئ، سختۍ تېرېدونکې دي، او د ژوند خواږه او خوشحالۍ هم تېرېدونکې دي. نو نه به په سختیو کې ناکراره شو، او نه به هم په خوشحالۍ کې ډوب شو. نو باید د خو لپاره ځان جوړ کړو، او د ژوند له مینې تر ټولو غوره ګټه پورته کړو. موږ دا توان لرو چې خپل ارادې سره له تجربو څخه درس اخیستلو سره سره ناامیدي په امید، ماتې په بریالیتوب، او اوښکې په خندا بدلې کړو. باید د ښه ژوند کولو هنر وپیژنو، څو د خپل ژوند په شیبو کې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ وختونه احساس کړو. د ښه وخت تیرولو هنر زموږ په خپلو لاسونو کې دی. موږ سره واوسئ، څو د ښه ژوند کولو هنر نومې پروګرام کې یو نوی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. داسې مطلب چې په ژوند کې یو نوی باب پرانیزي، او د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي.
موږ خوشحالۍ ته د رسیدلو لپاره تل په لټه کې یو، چې یو قانون یو اصل تر لاسه کړو، په داسې حال کې چې دا ډول درمل بهرنی وجود نه لري، ځکه چې د هر انسان خوخه سلیقه او چلند له نورو سره توپیر کوي، نو نشو کولای چې د ټولو لپاره یو درمل وړاندیز وکړو. خو همدغه فردي توپیرونه هر انسان مجبوروي چې د لا ښه ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره لاره ومومي. د لا ښه ژوند کولو لپاره ځینې کلي قاعدې شتون لري چې په پراخه کچه له مذهبي مشرانو، پوهانو او ارواپوهانو بیان کړي دي. د خبرونو ته په پام سره د انسان لپاره لارې هواروي. دوی باوري دي چې هغه څه چې د ښه ژوند لپاره اړتیا لري زموږ په ذهن کې دي. ارواپوهان باوري دي چې د انسان ذهن دا توان لري او د دې پر اساس وایي ستاسو افکار ټول هغه څه ټاکي او کنټرولوي چې تاسو سره یې پیښیږي.
دوستانو، انسان دا توان لري چې د خپل ذهني بلګه بدل کړي. د ژوند په اوږدو کې چې انسان له تیروتنو او ازمیښتونو وروسته کومه تجربه ترلاسه کوي، یو داسې ځای ته رسیږي چې هغه کولی شي خپله لاره تحلیل کړي. دا مثال په توګه هغه کولی شي پوه شي چې که هغه دا پریکړه کلونه مخکې کړي وای نو اوس به یې ښه ژوند درلوده. خو د دغه تیروتنې له کبله هغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې انسانان په خپلو کارونو کې فکر او تدبیر نه کوي او دوی باوري دي چې هر څه چې پیښیږي ښه پیښیږي. دوی د ښه ژوند غوښتونکي نه دي او په باد کې د پاڼې په څیر ځان یې پرېښودلی دی. په چارو کې له فکر او عقل څخه کار نه اخیستل انسان له ډېرو ستونزو سره مخامخوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او نورو الهي پیغمبرانو تل د خلکو د عقل او فکر د روزنې په هڅه کې وو. د اسلام ګران پیغمبر هڅه کوله چې په چارو کې فکر او تدبر کولو په لار کې د مسلمانانو لارښوونه وکړي څو ښه ژوند ولري. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو ځای کې فرمایي، فکر انسان خو او په هغه باندې عمل ته رابولي. هر څوک د فکر او عقل په وسیله کولی شي په بدن کې پټ لوی توان فعالیت ورسوي او راویخ یې کړي. دا کار د انسان لپاره د ښه ژوند ډاله ډاله کوي.
د ژور او درست فکر په لار کې یوه ستونزه دا ده چې انسان د ورځې په اوږدو کې له بېلابېلو فکرونو سره مخامخ وي او ډیرو اندېښنو د انسان ذهن مشغول ساتي. کله انسان په تیرو یادونو کې ډوب وي چې دا فکر د هغه لپاره هیڅ ګټې نه لري او بلکس د هغه له ژوند خوشحالۍ او ښکلا له منځه وړي. له دې امله د انسان لپاره د فکر کنټرول ضروري دی. د فکر مدیریت او سمول د انسان لرغونه خواهش وو، ځکه چې فکر پر نورو موجوداتو د انسانیت تر ټولو مهم اړخ د انسان امتیاز دی. نو باید په ښه ډول له دغه لوی قدرت څخه ګټه پورته کړو او سم فکر کولو طریقې ترلاسه کړو. د معصومین علیهم السلام په روایتونو او قرآن کریم کې ښه فکر د سوچ وړ دی چې د حقیقت او وجود او عدم څرګندولو په اړه وي، لکه چې د الله تعالی پیژندنه، هستی پیژندنه او انسان پیژندنه. امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي، خلق د حق له سببه خپل خدای پیژني او پوهیږي چې چا خلق کړي. امام علی علیه السلام هم فرمایي، د حق له لارې د الله تعالی پیژندنه مستحکم کیږي.
دوستانو، انسان د ښه ژوند لپاره په هسته خالق او د هغه بې پایان قدرت فکر ته اړتیا لري. د خداوند متعال پیژندنه او په بې ساري خدای باندې تکیه انسان ته رمخت ورکوي. همدا چې پوه شو هغه بې ساره خدای تل ویني او کله هغه وغواړي درکوي. همدا فکر لتا ډیرو بګټو فکرونو او اندېښنو لرې ساتي. د خدای پیژندنه او معرفت زړونه روښانه کوي او عقل د نورو حقیقتونو ترلاسه کولو ته تیاروي. د آل عمران سورې د مبارک آیت یعنی په 190 آیت کې راغلی دی: هغه کسان چې خداوند متعالی یادوي په ولاړه او ناسته او چې کپرتوي په خپل وړخونو باندې او د اسمانونو او ځمکې په پیدا کونې کې ښه فکر کوي او وایي: ای زمونږ ربا، تا دا ابس نه دی پیدا کړي، تا لرا پاکی ده، نو ته مونږه د جهنم له اور نه وساته. قرآن پاک دغه کسان فکر کوونکې معرفي کوي، یعنی فکر کوونکې او عاقل هغه کسان دي چې په هر حالت کې خداوند متعال یادوي او د هستې د خلقت په اړه فکر کوي. دوی د فکر له لارې د خالق په پایدا یخت تدبر او مؤثر باندې پوهیږي او دا ثابت ذکر د هغه لپاره دی. دوی یقین لري چې د دنیا له دې عالم وروسته یو داسې تلپاتې ژوند هم شته چې متعال خدای هغوی ته په هغې دنیا کې د جزا ورکولو ژمنه کړې ده. دا قرآن کریم له نظره عاقلان په دې خبره پوهیږي چې د آخرت او له دې دنیا له وروسته عالم نه بغیر به د خلقت او پنځون کار بیخي بې بنیاده وي. دوی له خداوند متعال څخه د رحمت غوښتنه کوي. دا تفکر انسان د نیکیو په لور وربولي او هغه له بدو او ناخوښو کارونو ساتي. هم دا تفکر انسان ته ښه ژوند تیرول ډالۍ کولی شي.
دوستانو، په کائناتو او د آخرت په عالم کې غور او تفکر او په دې باندې یقین چې پاک خدای هیڅ کار عبث نه ترسره کوي او د خلقت هدف د نیکیو او لوړتیا په لور د انسانانو روزنه ده، اخلاقیات پیاوړي کوي. په دې لړ کې انسان د رضایلو او فضایلو ترمنځ توپیر پیژني او د فضایلو او نیکیو په لاره کې ګام ږدي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د عقل د دې اړخ په عقل داسې فرمایي: عقل هغه ده چې د نیک عمل او بد او ناخوښ عمل ترمنځ توپیر پیژني. اوس وخت دی چې د خپل تیر شوي عمر یوې یوې شېبې ته وګورو چې عمر مو څنګه تیر کړی دی. آیا عقل او له عقل نه کار اخیستل مو غوره کړی دی؟ تر ټولو غوره لاره تفکر دی. نو په کار دی چې دا نه ختمیدونکې لاره په داسې تفکر سره پیل کړو چې ورسره مل یو، غوره ژوند ته ورسیږو.
دوستانو، د ښه ژوند او هنر نومې د لړۍ د نننۍ لومړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
هر کله
راشه.
دا نامه په هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه کې هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشحاله به یاست، په نننۍ هر کله راشه پروګرام کې زالیا سخرابیدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی.
ډیره مننه ګران وروره بیدی صاحب، زه هم ګرانو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واټساپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 99 949 45 46 463. همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. fasttoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالعه لوستلی او کوي غواړئ نو اوریدل هم شئ. ګران اوریدونکو، دلته ولنډه شان دم اخلو بیا را ګرځو د تاسو لخوا را رسیدلیو لیکنو ته.
ساسو پخپل خبرونه هر کله راشه کی مو هر کله کو رازو صادق صاحب، ګوره څنګه چې ټوله دنیا ته او ټولو خلکو ته معلومه ده چې د اسرایل ظالم او نیواکر رژیم د امریکا، انګلیس، فرانسې، جرمني او ځینو نور اروپایي وادونو په مالی، پوځي او استخباراتي مرستو سره د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمیر جک پوری پوځي قومندانان، ایټمی ساينس پوهان او ګڼ شمیر عادي خلک چې زیات پکې شدي او ماشومان هم شامل دي، په تیری جمعې ورځې سهار وختي په ترهګریزو حملو کې شهیدان کړل او په خپل جنایتو څخه ډک تاریخ کې یو بل د جنایت سفر که هم ور زیات
کړل.
د ایران اسلامي جمهوریت هم د اسرایلو دغو سترو جنایتونو ته د سخت او د پیاوړي ځواب د ورکولو لپاره له تیرو څو ورځو څخه د یا علي ابن ابي طالب علیه السلام په نوم سره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او له کبله یې سیونیس رژیم ته زیات تاوانونه ور اړولی دي. خو د اسرایل رژیم دغه تاوانونه پټوي او د حقیقي خبرو د شوا کېدو مخنیوی کوي. موږ له متعال خدای څخه غواړو او دغه دعا کوو چې سیونیس رژیم او دغه ملاتړي په تیره بیا جنایتکار امریکا دي ژر تر ژره تباه او برباده سي.
امین یا رب العالمین.
د ایران اسلامي جمهوریت د اهل بیت علیه السلام او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د لاري پیروکاران دي او د مظلوم ملاتړي او د ظالم دشمن او مخالف دي. نو ایران به تر اخره له ظلم سره مقابلې ته دوام ورکړي ان شاء الله تعالی او هیڅکله به هم ظالمانو ته تسلیم نسی. د خدای په زور سره ایران لزیرم سره د مبارزه کولو په خاطر د امریکا او د اروپای وادونو له دشمنی سره مخ ده.
بیخی هم داسې ده. دغه خولي شعرونه زمون ګران اوریدونکي ډاکټر عبدالرحیم دورانی د ایران لکون سپیشلی خار څخه را لګلې دي او کاږي د ایران زور نومې چې ده د ایران زور ورخدل چې ایران د مټو زور ده. اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور ده. مسلمان په مسلمان ډیر خپاکیږي. د یهود ملګرو نن جوړ کړي شور ده. امریکای او اسرائیل ته هم سرګند شو توغنده یو استفاد شوه په هر لور ده. ای شاعره په قران د مزامت چې ګډوډ لیکي اشعار دادی پیغور ده. ستا قلم د میزل نه کم خونه ده. د مظلوم حق د شیر خواندي نور ده. ای رحیم حقیقت کله لیدلې شي د چازلچی د رهبر پکې نه تور ده.
بشک چم داسې د ډیره ډیره زیاته مننه ګران ورور محمد رحیم دورانی صاحب. واقعا چې ایران اسرائیلو ته خپل زور ورښودل یو نن سهار مې یو خبر ولوسته چې د اسرائیلو رسنیو ویلي دي چې د رژیم د امریکا له مرستې پرته له اوسني کړکېچ څخه د وتلو هیڅ توان نه لري. اسرائیل د امریکا یو ناجایز اولاد دی او که چیرې له دغه رژیم سره د امریکا او د نورو اروپایي وادونو مرستې نه وي نو دغه رژیم به په لسو ورځو کې انشاءالله الرحمن ختم سي.
بیخي همداسې ده. دغه لنډ پیغام زموږ ګران اوریدونکي کرامت الله بدوي ورو را لېږلی دی او کاږي خدای جل جلاله دې د ایران اسلامي جمهوریت حفاظت او ساتنه وکړي او د اسلام دښمنان اسرائیل او امریکا د تل لپاره هلاک کړي.
ډیره مننه ګران وروره کرامت الله بدوي صاحب. د کفر حکومت تر اخره پورې پاتې کېدای سي خو د ظلم حکومت نسي پاتې کېدای. اسرائیل امریکا او د دوی اروپایي ملګرو له ډیرو پخوا راهیسې د مسلمانانو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد جنایتونو، ظلمونو او دسیسو ته دوام ورکړی او انشاءالله دوی به د متعال خدای په ایزن سره په خپلو خبیثانه هدفونو کې کامیاب نسي.
بالکل انشاءالله. دغه بل پیغام زمون ګران ورور غنمرنګ کوچی را لېږلی دی او لیکي چې اسرائیلو د ایران یو شمېر لوړ رتبه پوځي قوماندانان په تیرې جمعې ورځې حملو کې شهیدان کړل او زیاتوي د ایران دفاعي سیستم د اسرائیلو د توغندوي حملو په مقابل کې پاتې راغلی. ګران وروره غنمرنګ کوچی صاحب، د ایران توغندوي سیستم د اسرائیلو د حملې په مخه نیولو کې هیڅ کله پاتې نه دی راغلی، خو ایران له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو بوخت و او ایران هیڅکله داسې فکر نه کوه چې حمله به وشي، خو امریکا له خبرو اترو څخه په ناوړه ګټه پورته کولو سره اسرائیل په ایران باندې حملې ته وهڅوه. ایران له تیرو څو ورځو راسې د تهران په شمول په ډیرو سیمو باندې د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده او ډیر ډرونز یې ورته تباه کړي هم دي. ایران دغه راز په دنیا کې لومړنی هیواد دی چې د امریکا دوی ای۵۵ ډوله جنګي الوتکې چې رډار یې نشي معلومولی نسکوري کړي دي چې دا د ایران اسلامي جمهوریت د دفاعي نظام او د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا ښودنه کوي. اسلامی ایران په یوازې ځان له امریکا، اسرائیلو او نورې کوپری نړۍ سره په جنگ او مبارزې بوخت دی او له اسرائیلو سره حتی د ځینو عربو هیوادونو په شمول امریکا، انګلستان، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه وسلوالې استخباراتي او پوځي مرستې کوي.
او ډېره مننه صادق صاحب، بالکل چې همداسې دی لکه څنګه چې تاسو ویله. خو یو ټکی هغه دا چې دا د کچيري د ایران دفاعي سیستمونه پات راغلی وای نو اوس به هغه ور چې اسرائیل رژیم په غزه باندې بل کړی و په ایران باندې به هم بل کړی وای، په دې خاطر د دوی تیاری اوس بیریږي د ایران په ذات نه 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 وځي. او اکثره که تاسو هم په خبرونو کې اوریدلی وي اکثره دغه بی پیلوټ تیاری استي او یا لدنن څخه د جاسم په طریقه باندې یو نیم تخریبي کارونه کوي. مشهله کو چې غنمرنګ کوچای صاحب په اسرائیل او د ایران توغندوي او د بی پیلوټ الوتکو حمله لیدلی وي چې څومره تاوانونه ورته
رسول دي. بخي سماده یسم خان دلګیر ورور هم یو لند پیغام را لګل دی او کاږي په حسین سره مو دغه خبر تر لاسه کړی دی چې د اسرائیل رژیم په ایران باندې برید کړي. خدای پاک د ایران او د هغه عوام وساتي او زیاتوي ټول اسلامي دنیا د امریکا، د اروپا، د دوی د ناجایز اولاد اسرائیل له حملو سره مخامخ ده.
بالکل چمداسې ده. ډیره مننه یوسف خان دلګیر وروره. ان شاء الله د اسرائیل او ناجایز رژیم به جر د دنیا له نقشې څخه پاک سي او مسلمانان به د آرامښت احساس وکړي. دغه د اسرائیل او ناجایز رژیم انګلیس ته فرانسې په ملګرتیا سره د سایکس پیکو تړون پر اساس جوړ کړی چې په منځني ختیځ کې تل تاوتریخوالی او ناکرارۍ رامنځته کوي او امریکا او اروپایي هیوادونه د سیمې د عربو هیوادونو پټرول، تیل او پیسې د همدې رژیم په مرسته خپل هیوادونو ته وړي. څرنګه چې تاسو ولیدل سمو د مخکې د امریکا ولسمشر ترامپ سعودي عربستان، امارات او قطر ته سفرونه وکړل او له دغو هیوادونو په سلګونو میلیارد ډالر خپل هیواد ته یوړل. ګوره صادق حسین صاحب، فکر کوم چې دا زرګونه میلیارد په زرګونه میلیارد ډالر خپل هیواد ته یوړل. په عربستان کې ښځو د امریکا له ولسمشر ترامپ سره لاسونه ملاو کړل او په متحده عربي اماراتو کې پیغلې نجلیو د ترامپ د هرکلی په وخت خپلې څڼې او زلپی د هغه لپاره خوځولې. خو ایران به هیڅکله دغه بیننګ کار ونه کړي او امریکا او نور اروپایي وادونه هم دغه له ایران څخه غواړي.
بیخی هم دسته ده دغه خکولی شعرونه زمون ګران ورو تحصیل خان د افغانستان لاریو سیمې څخه را لګلی دي او زیاتوي ځوانه ستا پر اوګو د جنازو پر کلی راغلو د اوخکو په ګامونو د لیمو تر کلی راغلو هر کانه مجله لکه کرې سره آشنا دی په شړنګ د زولانو د لیوانو پر کلی راغلو پتنګ غوندې نصیب رته منلی وه د لاره محفل ته د جانانه د لامبو پر کلی
Ողջույն եւ բարեկեցություն ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հարաբերության զայնի հայերեն ռադիո բաժինը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տագագիներ երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս հունիսի 18-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադամցի 28-ը։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք ներկայացնելու օրվա լրատվական բաժինը։ Բարեկամներ, ամենասկզբում ինչպես միշտ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Ջեբելին Խաբար լրատվական ստուդիայում մենք կկանգնենք մինչև վերջ։ Բաղայի հիվանդանոցների վրա հարձակումը միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է ռազմական հանցագործությունը։ Թեհրանի եւ ադրբատականի հայոց թեմերը դատապարտել են սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային եւ հարավային Իրանահայությանը պատգամավորներն դատապարտել են Իրանի դեմ սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն։ Սեյունիստական ռեժիմը չի ցանկանում, որ լրագրողները ցուցադրեն այս հանցագործություններն առանց ցենզուրայի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տնօրեն Փեյման Ջեբելին Խաբար լրատվական ստուդիայում ներկայանալով ասաց, ինչպես նշեցինք, Իրանի ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպության մեր պատվախնդիր գործընկերները կատարել և կատարում են իրենց պարտականությունը։ Սա զենք չունեցող հաստատության վրա հարձակման տարօրինակ արարք է, և այս հարձակումը չի արդարացվում։ Եվ երբ նայում ենք սիոնիստական ռեժիմի պատմությանը, լրագրողները միշտ եղել են այս ռեժիմի թիրախներից մեկը։ Արյունոտ թղթի կտորը բարձրացնելով Ջեբելին հայտարարեց. Մեր զենքը լրատվամիջոցներում թուղթը է և գրիչ։ Մեր գործընկերներն այս թուղթը ձեռքին լուր է գրում և տեսախցիկը ձեռքում նկարահանում է և ցույց է տալիս իրողությունը։ Ինչպիսի վայրակ թշնամու հետ ենք մենք բախվում, այս կերպ սիոնիստ թշնամին ցանկանում էր ցենզուրայի ենթարկել այս դաժան վայրագությունները։ Ջեբելին հավերել է. Կօգտվենք այս առիթից և մինչև արյան վերջին կաթիլը բարձր կպահենք ազգային լրատվամիջոցի դրոշը, և մենք խոստանում ենք, որ ազգային լրատվամիջոցի զավակները չեն հրաժարվի սեյունիստական ռեժիմի հանցագործությունները ցույց տալու իրենց բարոյական, մասնագիտական և պատմական պարտականությունից, և մենք մինչև վերջ կկանգնենք այս հանցագործությունները քողազերծելու և նրանց հայտարարելու համար, և մենք կշարունակենք մեր տեղեկատվական պարտականությունը մեծ ուժով։ Թանկագին բարեկամներ, հարկ է նշել, որ ալիքն իր զորակցությունն է հայտնում Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործընկերներին։